دوستانو راپور نو وای چې د افغانستان ولسی جرګې ور بیا د مالیه د وزیر د استعفا پریکړه کړې ده. جوزجان والی دا کړې ده چې په کورې د جنرال دوستم کسانو برید کړی دی. په روانه خبرونه کې دا دوه مسلې د نورو غنو ریپورتونو سره یو ځای څېړو. زه اجمل اندیم او له نورو همکارانو سره مو یو ځای د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې باورې چې نن به د سوریې بحران د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د دوه ورځنۍ غونډې د بحثونو په سر کې وي. د تاجکستان پولیسو دوه مدرسې چې دوشنبه ښار ته نږدې پټ او له دولتي اجازې پرته فعالیت کوه موندلې دي. خو مخکې له دې چې فرشته جلالزی د دې خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي کی پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته چې محمد قاسم سولمل دروري.
چارواکي وایي د جنرال دوستم شخصي ملیشو نن د جوزجان د والی پر کور حمله وکړه. ولسی جرګې ور بیا د مالی وزیر د استیزا کولو پریکړه وکړه او د کورونی چار وزارت وایي نورستان ته به اضافي ځواکونه واستوي. بشپړ خبرونه واوري. چارواکي وایي نن غرمه مهال د جوزجان د والی پر کور د جنرال دوستم د شخصي ملیشو لخوا وسلواله حمله وسوه چې ورسره د والی د ساتونکو حمله کوونکو ترمنځ نښته رامنځته سوه. د جوزجان والی محمد عالم سایی خبر اعلان ته ویل چې د دې حمله علت تر اوسه نه دی څرګند، خو په وینا یې په ځوابي ډزو کې یو شمېر حمله کوونکي ټپیان سوي دي. ښاغلی سایی زیاته کړی چې په ورته وخت کې د جنرال دوستم شخصي ملیشو د ملي امنیت پر ریاست هم حمله کړې. چارواکي وایي اوس مهال د ملي اردو ځواکونو په ښار کې ځای پر ځای دي څو امنیت خوندي کړي. په دې اړه به وروسته جزئیات خبر سي. ولسی جرګه یو ور بیا د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال د استیزا کولو پریکړه وکړه. ښاغلی زاخلوال نن ولسی جرګه ته وربلل سوی څو د هغو وکیلانو په اړه چې د په غیر قانوني کړنو تورن کړي و جرګې ته اسناد وړاندې کړي، خو دوی د ولسی جرګې غونډې ته حاضر نه سو. له دې سره د ولسی جرګې اداري هیئت د رای په اکثریت د پریکړه وکړه چې نوموړی به یو ځل بیا استیزا کړي. حضرت عمر زاخلوال شاوخوا دوه میاشتې مخکې د ولسی جرګې شپږ غړي په قاچاق، فساد او غیر قانوني کړنو تورن کړل. د کورونی چار وزارت مسولین وایي نورستان ته به اضافي ځواکونه واستوي. د کورونی چار وزارت د ویاند امرستیال نجیب الله دانش نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ډاډ څرګند کړ چې د نورستان پر برګمټال او کامدیش ولسوالیانو هر ډول حمله به دفع کړای سي. دی وایي موږ نورستان ته د ځواکونو د استول لپاره ځانګړي تدابیر لرو. ټاکل سوی ده چې د سیمه ایزو پولیسو یوه 200 کسیزه ډله هم هلته ځای پر ځای کړو. شغلی دنش دا ومنله چې یو شمیر بهرني وګړي له وسلوالو سره غواړي په نورستان کې نامنې جوړې کړي. تر دې وړاندې د نورستان چارواکو ویل و چې څه باندې زرتن وسلوال طالبان غواړي د نورستان د برګمټال او کامدیش ولسوالۍ ونیسي. له دې سره د نورستان والی محمد تمیم نورستاني پر مرکزی حکومت ژغ وکړ چې په سیمه کې اضافي ځواکونه ځای پر ځای کړي. او وروستی کورونی خبرم دا چې د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي هغه سلطنه سرتیری ژغورلی چې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د وردوج په باشان سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا په محاصره کې و. د وردوج ولسوال دولت محمد خاور ازادي راډیو ته وویل چې دا سرتیری پرون د عملیات په نتیجه کې وژغورل سول. نوموړي په دې عملیات کې ښکېل خواوته د تلفاتو داړولو په اړه څه ونه ویل، خو طالبانو ادعا کړې چې په دې عملیاتو کې لس افغان سرتیری وژلې دي. دا کورونی خبرونه فرشته جلالزی د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د ترکیه سنفی اتحادیون په ټول هیواد کې کاري اتصاب پیل کړ. دغه اتصاب یو ورځ دوام کوي چې د ترکیه د پرمختیایي تجارتي اتحادیو کنفدراسیون او د ډاکټرانو، انجینرانو، مهندسانو او نورو کارګري اتحادیو لخوا یې ملاتړ کیږي. د اتحادیون په یو اعلامیه کې ویلي چې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان په مشرۍ حاکم عدالت او پرمختګ ګوند ورمورز له گیزی پارک څخه په زور د اعتراض کوونکو په استولو څرګنده کړ چې د ولس پر ضد یې زور زیاتی پیل کړی دی. د ترکیه د ډاکټرانو د اتحادیه مشر احمد اوزدمیر اکتان پرون په انقره کې خبری کنفرانس ته وویل صدر اعظم اردوغان خلک د کورنی جنگ پیل کولو ته تحریکوي، خو حتی هغو کسانو چې د تیارای ورکړې وه دا خبره نه ده منلې. نو اوس یې د خلکو په ځپلو پیل کړی. د استانبول شهر د تقسیم چوک ته مخامخ په دې پارک کې له دوه اونۍ راهیسې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي. ویل کېږي چې تېره شپه په استانبول کې د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ نښتې هم سوي دي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون په استانبول کې خپلو زرګونو پلویانو ته د خبرو پر مهال ویل چې دغه اعتراضونه د تروریستانو لخوا تنظیمېږي. اردوغان دا ادعا هم رد کړه چې د دیکتاتور په توګه چلند کوي. په ترکیه کې وکیلانو ویلي چې لږ تر لږه 441 تنه مظاهره کوونکي پرون په استانبول او شپږ 15 تنه په انقره کې نیول سوي دي. نن ورځ د سوریه بحران د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو یا جی اته د دوه ورځنۍ غونډې د بحثونو په سر کې وي. د اتو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه نن په شمالي ایرلند کې پیل کیږي. د روسیې او امریکا ولسمشران ولادیمیر پوتین او باراک اوباما به له غونډې جلا هم د سوریه پر حالاتو خبرې وکړي. د امریکا متحدو ایالاتو تیر اونۍ اعلان وکړ چې په سوریه کې د رژیم مخالفو جنګیالو ته وسلې ورکوي او د بشار اسد رژیم یې د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن کړ. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون ومنله چې د بشار اسد رژیم ته یې وسلې ورکړي او ټینګار یې وکړ چې له نړیوالو قوانینو څخه هیڅ ډول سرغړونه نه ده کړې. پوتین وایي که په آرامۍ او په مسلکي ډول خبرې وکړو نو غواړم چې ستاسو پام دې حقیقت ته راوګرځوم چې روسیې له نړیوال قانون سره سم د سوریې مشروع حکومت ته وسلې ورکوي. موږ له هیڅ ډول قانون څخه سرغړونه نه کوو. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون ویلي چې له واک څخه د بشار لسد لري کېدل ډیره مهمه خبره ده. رپورټونه وایي چې د دمشق ښار ته نږدې په یو پوځي هوایي ډګر کې پرون ناوخته درنه چاودنه سوي. د سوریه دولتي ټلویزیون الاخباریه وایي چې پرون یو موټر چې چاودیدونکي مواد پکې ځای شوي وو هوایي ډګر ته د ننوتو په وخت کې چاودیدلی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې اپوزیسیون ډله وایي چې په دغه چاودنه کې 10 عسکر وژل سوي او زیات شمېر نور زخمیان دي. د تاجکستان پولیسو دوه مدرسې چې دوشنبه شهر ته نږدې پټ او له دولتي اجازه پرته فعالیت کاوه موندلې دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن ویلي چې دغه دواړه مدرسې پرته لدی چې د حکومت لخوا راجستر شي فعال وي. تاجک پولیس وایي دوی دغه مدرسو په اړه معلومات له هغه سړي څخه د تحقیقاتو په وخت ترلاسه کړل چې تیره اونۍ د یو 15 کلن هلک د اختطاف په تور نیول شوی و. پولیس وایي شایي یو شمېر هغه ماشومان چې دوی په دغه مدرسه کې موندلې هم اختطاف شوی وي. د چارواکو په وینا دغه ماشومان د ډیرو غریبو کورنیو څخه دي نو حتی د هغوی میندو او پلرونو هم پولیسو ته د خپلو ماشومانو د ورکېدو یا له درکه کېدو خبر نه و ورکړی. او د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر نچاس خپل استعفا اعلان کړه. داسې ګڼل کېږي چې پیټر نچاس او د هغه د دفتر مشري په اداري فساد او د یو شمېر کسانو په اړه په جاسوسۍ کې لاستلو. د پیټر نچاس د استعفا څو ورځې مخکې د چک جمهوریت څارنوالۍ د هغه د دفتر مشره یانا نګیووا تورنه کړه چې د چک جمهوریت د پارلمان ځینې غړو ته یې رشوت ورکړی. یانا نګیووا په دې هم تورنه سوې وه چې د استخباراتو یو شمېر مامورینو ته یې دنده سپارلې وه چې د نچاس د مېرمنې په ګډون د ځینې کسانو په اړه پټ معلومات راغونډ کړي. د چک جمهوریت صدر اعظم پرون د خپل استعفا په اړه په یو خبري کانفرنس کې وویل
د سوچاسني چې udělat to najlepší pro občanskou demokratickou stranu i pro naši
zemi. دوی ز د هغه کار کوم چې د مدني دیموکرات ګوند او زموږ د هیواد په ګټه دی. ز د داسې وې اتلاف درمنځ کې دوله لپاره چې په پارلمان کې یو سلوی او رائے وګټي ټولي هڅه کوم. د چک جمهوریت د اساسي قانون لمخې باید ټول حکومت اوس لنګ شي.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. دا د جوزجان والی محمد عالم سعید چې وایي جنرال دوستم کسانو یې په کور برید کړی او کور یې محاصره کړی او تر منځ یې ډزې شوې دي. په دې اړه به په مستقیمه توګه له سیمې د خپل خبریال څخه معلومات واخلو. همدارنګه به مو له دې خبر کوو چې ولسي جرګې نن د مالی وزیر پر 15 وکیلانو د لګولو تورونو په اړه د سپیناوي په خاطر ورغوښتی وو، خو دا چې د مالی وزیر نه دی ورغلی ولسي جرګې د استضاء پرېکړه کړې ده. دا هلمند امنی کمانډان له یو ځان مرګ برید نه روغ وته. په دې اړه ریپورت درکو ستاسو راستولي سیمسونه او همدارنګه په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال پروسی په اړه د یو شمېر افغانانو څرګندونه هم خبرو. نور ریپورتونه به هم واوري. د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام ځوان فکر هم مه هېروي. دوستانو لکه په خبرونو کې مو هم چې واوریدل د جوزجان والی محمد عالم سایی وایي چې د جنرال دوستم کسانو په کور برید کړی او د کور محاصره کړی او دی وایي چې د دواړو لورو ترمنځ نښته هم شوې ده. لطیف سحاق هم دا اوس را سره د مزار شریف نه د تلیفون په تماس کې دی. سحاق صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د دغه پیښې په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې دغه د جوزجان والی دا کوي چې د جنرال دوستم کسانو په کور برید کړی.
بله، سلام تاسو ته ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه تاسو ویل، د جوزجان والی څو شېبې مخکې ما په تلیفوني اړیکه کې ما ته وویل چې په جنرال دوستم کسانو کله چې نن غرمه مهال والی د دفتر نه خپل کور ته چېرې تفاوثات ته خپل کور ته راته، د جنرال دوستم کسانو پرې باندې برید کړی. زه په کور باندې او تقریبا نیم ساعت دوی ترمنځ جګړه شوې ده. محمد عالم صحیح ویل چې په دې جګړه کې دیوالی ساتونکو ته کوم، یعنی ټپیان یا هم وژل شوي نه دي. دوی ویل چې دوستم کسانو ته زیات صدمه رسېدلې او د په وینا کې ټپیان دي. محمد عالم صحیح ویل چې زه اوس مهال په خپل کور کې یم او مخپل وسله په لاس ته او په سنګر کې یم. نوموړي ویلې زه د جنرال دوستم نه هېڅ په ویره کې نه یم، اما د مرکزي دولت نه یې وغوښتل چې باید د امنیت لپاره زیات پام وکړي او یې د په وینا څه ویلې چې باید دلته ساتونکي دته زیات کړي. پوښتنه وکړه چې د علت
وختل ما ممدا پوښتنه وکړم چې د علت په اړه یې څه ویل کېږي، ولې د جنرال دوستم کسانو په جوزجان کې د یو برحاله والی په کور برید کړی؟
پنځلس دقیقې مخکې والی د علت په هکله داسې ویل کېدی چې دا غټ کس ته زه پلی کړم او بیا به وضاحت ورکړم په دې هکله. معلوم نه ده وایي چې دوستم مدام خپل سر یې کارونه کوي. والي ویل چې پخوا د جوزجان د والي مرستیال په کور باندې هم دوستم حمله کړې وه څو کاله مخکې البته، او همدارنګه وایي چې د ملي امنیت ریاست په ودانۍ باندې هم دوستم نن مهال دوستم وسلوالو حمله کړې ده. اوس مهال ما د جوزجان د امنیه قومندان سره عبدالعزیز خیرت سره په تماس کې وویل، نوموړي ویلې چې اوس مهال په ښار کې امنیت د پولیسو او ملي اردو لخوا ټینګ شوی ده او یو شمېر زیات ملي اردو ساتونکي د والي د کور شاوخوا همدارنګه د جنرال دوستم د کور شاوخوا ورغلي دي او امنیت یې په ښار کې ټینګ کړی ده.
د جنرال دوستم له لورې خو تر اوسه پورې یا د دې کسانو له لورې د دې عملې په اړه څه نه دي ویل شوي چې دوی واقعا دا خبره منلې چې دا د دوی کسان و یا ولې د علت په اړه؟
نه، ما څه وکولی شم چې جنرال دوستم د کوم ویان سره په تماس کې سوه، اما هغوی یو هم دې ته حاضر نه شو چې په دې پېښې په هکله پورې خبرې وکړي.
ډېره زیاته مننه کوو لطیف سحاق چې په مزار شریف کې دی او موږ ته یې په جوزجان کې د نننۍ شخړې حال راکوو. دغلته د جوزجان والی محمد عالم سایی ادعا کوي چې د جنرال دوستم کسانو یې په کور برید کړی دی. تر اوسه پورې د جنرال دوستم له لوري په دې اړه کوم سپیناوی نه دی وړاندې شوی. تاسو موږ لا ساده رادیو نه اوري.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي رادیو اوري.
په کابل کې نن د افغانستان ولسی جرګې د مالی وزیر ورغوښتې وسو پر هغو 15 وکیلانو د لګولو تورونو په اړه چې د پرې څمو د مخکې لګولي وو سپیناوی وکړي او د دوی په وینا اسناد وړاندې کړي. خو ویل کېږي چې د مالی وزیر غونډې ته نه دی ورغلی او په غیاب کې ولسی جرګې د نوموړي د بیا استضاع پرېکړه کړې ده. همدا اوس سره له کابل څخه زموږ خبریال زبیر ژمن د تلیفون په تماس کې دی، البته د کابل په سټوډیو کې دی. ژمن صاحب، خبرونه تستلې مشه، اوریدونکو ته د دې مسلې په اړه معلومات ورکړي.
بلې ان سب لکه چې تاسو ویل د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال نن استجوابیه غونډه ته د ولسی جرګې وربلل شوی او ترڅو د شپږو وکیلانو په اړه چې څو نیمخ کې د مالی وزیر په بیلابیل تورونو لګول د دې تورونو په اړه باندې خپل اسناد وړاندې کی خو مالی وزیر حاضر نشو دی غونډې ته نو دا د دې سبب شو چې اکثره وکیلان فکر وکړي چې دا د ولسی جرګې یو بې احترامي شوې ده او باید د قانون له مخې مالی وزیر چې کله هم استجوابیا یا استیزا کولو ته ورغوښتل کیږي حاضر شي نو اکثرو وکیلانو د رایو په اکثریت سره پریکړه وکړه چې د مالی وزیر استیزا کی د پریکړه د مرستیال صالح محمد سلجوقی له خوا داسې اعلان شو
مطابق با پروسیجر به دلیل نیامدن جناب وزیر صاحب مالیه در مجلس استجوابه امروز آیا پروسیجر استیزا اعمال گردد موافق کارت سند مخالف کارت سند با دو کارت مخالف با اکثریت فیصله شد که طبق پروسیجر استیزا وزیر صاحب مالیه اعمال و تعمیل گردد
بله دا چې کومه ورځ به د مالی وزیر استیزا کیږي دا ورځ به د ولسی جرګې د کمیسیونونو د رئیسانو کمیټه ټاکي څو نه مخکې د مالی وزیر په عمومي غونډه کې د ولسی جرګې شپږ وکیلان د وړو شرابو په قاچاق او په غیر قانوني غوښتنو باندې تورن کړل البته د هر وکیل په اړه بیل تور موجود ده د مالی د وزیر د سلاکار نجیب منلی سره نیم سات مخکې موږ وغږیدلو چې ولې د مالی وزیر ولسی جرګې ته حاضر نشو غوړل چې د مالی وزیر د تورونو په اړه ټول اسناد د قانوني مرجع ته چې هغه لوی څارنوالي دغه ته وړاندې کړی دی غوړل چې د تحقیق لپاره همدا لوی څارنوالي کافی ده چې شواهد ورته وړاندې شي
ډیر سیات مننه کوو زبیر جمن وو چې د ولسی جرګې د نننې هغه پریکړه حالې راکوو چې د مالی وزیر د استیزا پریکړه ور بیا کړی ده
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
سمیع الله حلیمی تندر لا پکتیا په خپل سیمه کې لیکلي په څمکني ولسوالۍ کې زیات شوندي داسې دي چې زده کوونکي سر پټول لپاره خیمه او ترپال هم نه لري د کتابونو کموالی او نشټوالی هم یو لوی ستونزه ده یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی وایي د پوهنې له وزیر څخه مو غوښتنه ده چې د ښوونکو تخصصي معاشونه پر خپل وخت ورکړسي چې ګرانی ورځ په ورځ زیاتېږي دوی د ضروري موادو درانیول وس نه لري عبدالسماد حریفال له ننګرهار لیکلي د افغانستان په نامنوي کې د پاکستان ځینې ادارې لاس لري بل دا چې په افغانستان کې موجود اداري فساد هم ناامنوي ته زمینه برابره کړې ده او عتیق الله له بغلان نه لیکي په مرکزی بغلان کې ځوانان اکثره بیکاره دي د بیکاری له کبله ځوانان نشو یا هم نورو ناوړه کارونو ته مخه کوي
دا ولایت شوراګانو مسولین وایي کچېرې وسلوال مخالفین په راتلونکو انتخاباتو کې برخه وانخلي نو دغه انتخابات نشي کولای د افغانستان وسنۍ ستونزې هواري کړي دوی چې د شنبه په ورځ په ملي شورا کې راغونډ شي وو له حکومت او ملي شورا څخه وغوښتل چې د موضوع ته جدي پام وکړي د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو
د ولایتي شوراګانو مشران په داسې حال کې له وسلوالو مخالفینو څخه په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون غوښتنه کوي چې د حکومت پر ضد د مخالفینو حملې او فعالیتونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي د ولایتي شوراګانو مشران له حکومت او ملي شورا څخه غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د مخالفینو ګډون ته زمینه برابره کړي د لوګر د ولایتي شورا رئیس عبدالولي وکیل چې د ولایتي شوراګانو د مشرانو په استازیتوب د ملي شورا ځینو غړو ته خبرې کولې وویل که حکومت د انتخاباتو تر رسیدو خپل مخالفین په خلا نه کړي نو انتخابات به اوسنۍ ستونزې هواري نکړي
دا انتخابات باید یو سرنوي سازه انتخابات وي هغه د افغانستان روان ناورین ته به د پټکه کېږي انتخابات باید شفاف وي انتخابات باید روسي اما کله وسی هغه وخت ملا عمر حکمتیار او حقانی په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي ګوري کده دا کسان په غری کې پاتې وي د دوی په لاس کې ټوپک وي په غورز باندې به تمثيلي صندوقونه لاړ شي موږ په افغانستان کې د دې مازلي دایمي حل غواړو موږ که بیا دغه انتخابات وکړو چې د تورې کرخي حکومت وي یو څو صندوقونه ډک شي په کابل کې زعیم تعیین سی نو د افغانستان ملت به بیا پنځه کاله جنگیږي بیا به دا پنځه کاله قرباني ورکوي.
ولسمشر حامد کرزی هم په وار وار له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې له جنگ جګړو لاس واخلي او په سیاسي بهیر کې د ګډون له لارې د خپل اهداف ترلاسه کړي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت دې ډول غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی، خو د حزب اسلامي د مخالف ډلې مشر ویلي که افغان حکومت د دوی شرایط ومني په انتخاباتو کې ګډون کوي. ګلبدین حکمتیار د روان میلادي کال په پیل کې په خپل یوې مرکه کې ویلي وو که چیرې د انتخاباتو چوکاټ عادلانه وي او ټول بهرنیان له افغانستان څخه ووځي نو دوی به ګډون پکې وکړي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم په راتلونکو انتخاباتو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو ګډون ګټور بولي او وایي ښه ده چې مخالفې ډلې په خپلو اوسنیو تګلارو کې بدلون راولي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزدیار په دې اړه وایي
مخالفین مسلح افغانستان شرکت د پروسې انتخابات بکنن ای خواست مردم افغانستان.
د افغانانو غوښتنه ده چې د حکومت مخالفین دې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو په تاسف سره چې مخالفینو د افغانانو او حکومت د سولې غوښتنو ته په انتحار او انفجار ځوابونه ورکړي دي. زه هیله من یم چې وسلوال مخالفین او د دوی ملاتړي په خپلو اوسنیو تګلارو کې بدلون راولي. دوی باید پوه شي چې د جنگ او لاسوهنو له امله خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی.
ځینې کارپوهان هم وایي که چیرې راتلونکي انتخابات سراسري او د ټولو سیاسي او مخالفو ډلو په خوښه نه وي، ممکن د هیواد اوسنۍ ستونزې تر کلونو کلونو همداسې پاتې شي. خو افغان حکومت او کارپوهان دا خبره هم کوي چې د پاکستان استخبارات په کلکه له وسلوالو مخالفینو څخه ملاتړ کوي او دغه هیواد نه غواړي چې افغانستان سوله او ثبات ولري. له وسلوالو مخالفینو څخه د پاکستان د آی اس آی ملاتړ او د دوی اوسنی دریس ته په کتو داسې ښکاري چې دغه ډله به هیڅکله هم په انتخاباتو کې برخه وانخلي. اسدالله لودین، آزادي رادیو، کابل.
دوستانو تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د هلمند امنیه قمندان له یو ځانمرګي برید روغ وتلی. په دې برید کې یوازې دوه پولیس سطحي ټپیان شوي دي. له هلمند څخه الیاس تای نور تفصیل راکړي.
د دوشنبه په ورځ سهار د هلمند امنیه کمانډان سمنوال عبدالنبیل هم پر موټر د موټر په واسطه ځانمرګي برید وسوچې، یوازې دوه پولیس ټپیان کړل. د پیښې وروسته د هلمند امنیه کمانډان رسنیو ته وویل جوړې ما او تر هغه به خپل کار ته دوام ورکوم چې ژوند یم. هغه د دا ډول بریدونو غندنه وکړه او دا د خلکو په زیان وبلل.
چې زه ژوند یم، زه به د خپل د وطن پر د دشمنانو پر ضد باندې، د او ظالمانو پر ضد باندې چې زموږ د ملت ژوند یې نارامه کړی دی، همیشه مبارزه کوم. فقط ما دوه ساتون کې سطحي زخمیان دي. ما دا د وینې جگ جوړم، وزم وزیپیت آماده یم، ممکن ستاسو چې وزم بلې وزیپیت ولاړ شم، خپلې وزیپیت چې ملت او دولت زما پر وژای سره دغه اجرا.
د امنیه کمانډان پر موټر دغه ځانمرګ برید په داسې حال کې وسو چې نوموړی د کور څخه د دفتر په لور روان وو. د پلشکرګاه کې وروسته له ډېرې مودې موټر بم ځانمرګ برید دی چې رامنځته کېږي. د لشکرګاه ښار اوسېدونکي وایي دولتي مسؤلین دي د دې ډول بریدونو مخه ونیسي. دوکانداران وایي که چیرې ځانمرګ بریدونه ډېر سي د دوی په تجارت او ژوند بد اغېزه کوي.
په دې ځای کې ما څوک نه لیدلی. زه خپله خوږم په بیرته هغه باندې دویندار راووتلم. زه د کور تلم په موټر کې. زه خپله چې موټر تاسو لم شاوخوا مې کتل، خپله خوږم مخ مې خوږو د
پلشکرګاه ښار کې سهار چې دا ځانمرګې برید وسو خلک یې ډېر وبیروله او خدای دې وکړي چې د دغه ترورونو ځانمرګو بریدونو مخه ونیول سي. په دې خاطر چې یو خو خلک ډېر وېرېږي او بله دا چې د تجارت او دوکانداري پر هر څه یې تاثیرات لویږي، د خلکو کارونه په ټپه دري.
د دې وروستي ځانمرګې برید پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل برید د دوی ملګري ترسره کړی دی او موخه د هلمند د امنیه کمانډان وجلول. کاریوسوپ زیاته کړه تر هغو به دې ډول بریدونو ته دوام ورکوي چې د هلمند امنیه کمانډان او د هغه ملګري ټول په نښه کړي. تر دې وړاندې د تیر کال په ژمي کې د لشکرګاه ښار په صافیانو سیمه کې د ملي امنیت پر یوه امنیتي حوزه په ځانمرګ برید کې د ملي امنیت دوه تنه ووژل شول او تر لسو ډېر ملکي کسان پکې ټپیان شول. محمد الیاس دایم، د ازادي راډیو هلمند.
زما نوم محمد داوود دی، سنگین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په سنگین ولسوالۍ کې اوس فلحال جنگ روان دی، امنیت خراب دی. هلته جنگ هر ورځ چې وګورې جنګونه وي. دا اوس فلحال په سرکلا کې جنگ روان دی، شروع دی. په داسې وخت کې چې هغه افغان ځواکونه نه وسلې لري نه شل لري چې امنیت ورته وسپارل سي، دوی کېدای شي امنیت ټینګ نه کړي. چې دا اوس لا جنگ روان دی چې دوی دلیل چې دوی ته امنیت وسپارل سي، دوی به څنګه وي؟ دوی د باید سمې وسلې ورکړل سي چې دوی خپل امنیت وساتي او د هېواد یا د ولسوالۍ دفاع وکړي.
زمنم حکمل د نړۍ ولسوالي اوسیدونکو د څو وخت راځي چې افغان ځواکونو ته امنیت سپارل شوی دی د مخ کې دغه مخ د خرجانو په لاس کې هم نه ډېر څه شوی دی پولیس د خلکو سره رابط لري د خلکو سره مژغ دي قومي مشران ځوانان سره مژغ دي نو یو ځای ځای خامخا ټک پیښیږي په منطقه کې ټک ټک نور جنگ نشته اوس کرار کړی هیڅ مشکل نشته پرخوا پر خرجانو باندې ځانمرګ کېدل مینه ورته پټېدل اوس نشته کریم هغه د پغه سیمه کې چې د حکومت په لاس کې نه په بل منطقه کې په داخل په حکومت په منطقه کې نشته
دوستانو تاسو مو غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ د افغانستان بانک چارواکي وایي ځینې خصوصي بانکونو چې د جرمني کامرس بانک ورسره د ډالري حسابونو د بندولو پریکړه کړې د دې ستونزې د حل هڅې پیل کړي د جرمني کامرس بانک ویلي د جولای د میاشتې له پای ته رسېدو وروسته به د افغانستان له بانکونو سره د ډالرو معاملې بندې کړي خو د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال وایي ځینې افغاني بانکونه د دې ستونزې د حل لپاره اوس غواړي د یاد بانک له شرط سره سم له یو امریکایي بانک سره حسابونه پرانیزي زموږ همکار احمد زبیر ژمن له ښاغلي هډوال سره په دې مسله مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه چې کامرس بانک ولې دا پریکړه کړې ده دی وایي
د افغانستان بانکونه په درې ډوله تقسیم وي د افغانستان د افغانستان کې د خارجي بانکونو نمائندګي دي یو خپل د افغانستان داخلي بانکونه دي یو د افغانستان د خارجي بانکونه دي د افغانستان کې د خارجي بانکونو نمائندګي خو هیڅ مشکل نه لري او هغه په دې لیست کې ناراضي که افغانستان دولتي بانکونه مو حسابونه لري او دا غوي د شرایط خداو شي هر هغه بانک چې په امریکا کې حساب لري دا غوي ډالري حساب نه تړي او دا غوي دلیل دا شي چې د دې ډالرو تصفیه ټول په نیویارک کې کیږي بانکونه مکلف دي چې خپل د حسابات د تصفیه لپاره او تادیات لپاره باید هر یقل په امریکا کې یو بانک سره حساب ولري ترڅو دوی په اسانه تصفیه وکړي شي او همدغه هم د کامرس بانک شرط و چې دا بانکونه باید بلته حساب ولري ترڅو دوی د لری معاملې دوی د تصفیه لپاره هلته ورته ولیږي او تصفیه کړی شي زمونږ یو څو بانکونه دي چې هغوی ته ویلي چې دوی باید په دې څو میاشتو کې خپل حسابونه د امریکا د بانک سره خلاص کړي چې هغوی لګیا دي کوشش کوي بیا هم که چېرته په دې ونه توانېږي چې دوی هلته حسابونه خلاص کړي دا دې معنا نه ده چې دا بانکونه به ونه توانېږي بیا په آینده کې چې د خلکو پیسې انتقال کړي او تصفیه د حسابونه وکړي ځکه هلته نورې مختلفې لارې نورې هم شته
په خصوصي بانکونو باندې دغه معاملې لږ چې بندوي تاسو له خبره همداسې ښکاري
خو که حسابونه په ټولو باندې نه هغه بانکونه چې دغه ونه لري امریکایي یو بانک سره حساب ونه لري دوی باندې معاملې پې نه بندوي کنه ډالري حساب یې بندوي یعنې ورته ویلي دي که تاسو غواړئ چې ډالري حسابونه ولرئ باید یو حساب د امریکایي یو بانک سره ولرئ اما که نه غواړئ بیا ضرورت نشته دی هغوی ته د یورو او د نورو پیسو حسابونه ورته دغه ساتي
دا بې باوري نه ښیي په دې بانکونو باندې
د قطر نه ځکه ما مخکې وویل چې دا دې دپاره دی چې د هر مملکت پیسه د په آخر د ورځې کې په هماغې مملکت کې تصفیه د حساب کېږي د ډالرو تصفیه د حساب باید په نیویارک کې وشي ځکه د هماغې مملکت پیسه ده په آخر د ورځ کې تصفیه د حساب هلته کېږي د یورو تصفیه په اروپایي مملکتونو کې کېږي همدارنګه که د افغاني معامله وشي په حسابونو کې په آخر د ورځ کې د افغانستان کې د مرکزي بانک سره به تصفیه د حساب کېږي
اوس په څه باندې کار روان ده آیا خصوصي بانکونه غواړي چې یو امریکایي بانک سره ځانونه راجستر کړي یا حسابونه خلاص کړي
بله داسې دا اوس خو که بعضې خصوصي بانکونو مونږ هم ارتباط نیولی دی خبرې هم کړي دي ورسره هغوی خپل شرایط لري بعضې پالیسیانې ترې غواړي هغه بعضې معیارونه غواړي چې په نظر کې ونیسي زمونږ بانکونه په هغې کار کوي بعضو رسیدګي کړې ده خپل عرایض یې لیدلي دي بانکونو ته او سره تماس کې دي او زه فکر کوم سره دي چې لږ وخت به ونیسي اما دوی به وتوانېږي چې حساب خلاص کړي
دغه د پیسو په لیږ رالید کې په افغانستان کې د کامرس بانک هغه رول څومره وو یعنې هغه ونډه څومره وو که دا بند شي نو څه ستونزې به را پیدا شي او که نه بدیلې لارې شته
یاره که دا کار دوه درې کاله یا څلور کاله د مخکې شوی نو ډېر مشکل سره به مخامخ کړی ځکه زموږ بانکونه ټوله تکیهګاه کامرس بانک وه اما اوس ټولو بانکونو هر بانکونو تقریبا لس او دولس حسابونه خلاص کړي د نورو مختلفو بانکونو سره نو داسې یعنې ښه نه دی چې بند شي ولې داسې مشکل به ایجاد نه کړي چې بېخي بانکي دغه به په ځای ودرې ځکه ما مخکې وویلې که دا څو بانکونو حسابونه بند نه شي د تادیات دپاره دوه درې قسمه نظامونه چلیږي یو ته مرکزي سیستم ویلی چې مرکزي دی چې ټول انتقالات د مرکزي بانک د لارې کېدلی شي که په دې هم تړل شي دا بانکونه کولی شي د مرکزي بانک د لارې انتقالات وکړي
د افغانستان بانک برستیال خان افضل هډوال و چې تاسو ورسره د جرمني د کامرس بانک لخوا د افغانستان له یو شمېر خصوصي بانکونو سره د ډالري حسابونو د بندولو د پریکړې په اړه مرکه اوریده تاسو مغږ له ازادۍ راډیو نه اورئ
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې د رادیو په منځنۍ صفه 2.89 او همدارنګه د اف ام په 0.15 اوریدل شي. خو که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو د انټرنیټ له لارې نه یوازې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه هر چیرې چې اوریدل شي، بلکې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ ریپورټونه او نیوز پروګرامونه او مطالب له نور تفصیل ویډیوګانو او تصویرونو سره کتلای شي. د ویبپاڼې پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وخت 2:30 بجې شوې. فرشته جلال زئی د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړی.
چارواکی وای نن غرمه د جوزجان د والی پر کور د جنرال دوستم جنرال عبدالرشید دوستم د شخصي ملیشو له خوا وسلواله حمله سوي ده. د والی د ساتونکو او حمله کوونکو ترمنځ نشته هم سوي دي، خو د جنرال دوستم له خوا تر اوسه په دې ارتباط څندي ویل شوی. د افغانستان ولسي جرګې نن د مالیه وزیر حضرت عمر زاخلوال ورغښته او له هغه څخه وغښتل چې د هغو وکیلانو په اړه اسناد وړاندې کړي چې د څو موده مخکې په اداري فساد کې په لاس درلودو تورن کړي وو. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي هغه سلطنه عسکر چې ژغورل سوي دي چې له تقریبا یوې میاشتې راهیسې د وردوج په باشند سیمه کې د وسوالو طالبان لخوا محاصره شوي وو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن شمالي ایرلند ته ورسې ترڅو د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې برخه واخلي. جمهور رئیس اوباما نن په شمالي ایرلند ته له رسېدو سره سم په بلفاست کې د پوهنتون زده کوونکو ته وویل چې په سیمه کې د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. د ترکیه سنفی اتحادیو نن په ټول هیواد کې کاري اعتصاب پیل کړی. دغه اعتصاب یو ورځ دوام کوي چې د ترکیه د پرمختیايي تجارتي اتحادیو کنفدراسیون او د ډاکټرانو، انجینرانو، مهندسانو او نورو کارګري اتحادیو لخوا یې ملاتړ کیږي. او د تاجکستان پولیسو ویلي چې دوه مدرسې چې د دوشنبه ښار ته نږدې پټې جوړې سوي وې او له دولتي اجازه پرته فعالیت کاوه موندل سوي دي. پولیس ویلي چې په دغه مدرسو کې زیاتره د غریبو کورنیو ماشومان وو او شایي ډېر شمېر یې اختطاف شوي وي.
تازه موږ غواړو چې آزادۍ رادیو ناوړی دوستانو څنګه چې په افغانستان کې د کارمندنې د یو بنیادی سیستم درامنځته کولو په مرسته د دې هواد اقتصاد چې په چټکۍ د خرابېدو په حال کې دی خوه ده خکیدای شي. دا غ پښتنه د چی په امریکا کې د هارورډ پونتون د اقتصاد د تجارت د پونزي مشر پر یو مقاله کې د پر یو مقاله لیکلی او د پښتنې ته د جواب ویلو هڅه کړې ده چې فرشته جلال زئی په اړه مطلب وړاندې کړي.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو پړه بحثونه د زیاتیدو په حال کې دی او تر 2014 میلادي کال وروسته د دې هیواد د امنیت پر څرنګوالي ټینګار کیږي. خو یو مسله چې په عمومي ډول له پامه غورځول کیږي د دې هیواد په بحران کې شکل اقتصادي وضعیت دی. د پروفیسر ترون کناپ وینا د جنوبي آسیا انسټیټیوټ په یو کانفرنس کې یو شمېر ډیپلوماټانو او د امنیتي چارو څیړونکو په افغانستان کې پر روانو حالاتو خبري وکړه. د دې په وینا د افغانستان د راتلونکي وضعیت په اړه یو ښه خبر دادی چې میلیونونه ماشومان په ځنګل ډولنجونه شونځي ته ځي او دغه شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي. خو بد خبر دادی چې کارونه نسته. سره له دې چې په افغانستان کې نسبی ثبات او امنیت په اوږده موده کې د پانګونې زمینه برابر کړي، خو دا کافي نه ده. افغانان باید په هغو ټولو امتیازاتو او امکاناتو خبر شي چې د غرب خلک د خپل ورځنی ژوند عادي برخه ګڼي. ترون کانا لیکي د اویایي ملسیز افغانستان ته د منځنۍ آسیا پاریس ویل کېدل چې په کرهنیزي ودی، توریزم او میلمه پالنه کې نوم درلود. تر جګړې وروسته افغانستان هم د انرژي په مرکز بدلیدلای شي، ځکه د ازبکستان او ترکمنستان د ګاز منابع له هند سره نشلولای شي. نو څنګه کېدای شي چې د خلکو لپاره د کارونو د زیاتوالي لاري د دې هیواد خرابېدونکو اقتصادي وضعیت شسی؟ په دې برخه کې د هارورډ پوهنتون د تجارت د پوهنځي استاد دوه وړاندیزونه کړي. اول دا چې د وای په افغانستان کې شوې اقتصادي پرمختګونه باید لا پیاوړي شي. مثلا سترو مخابراتي شبکو ته چې ډېر پرمختګ کړی باید د لا زیات فعالیت فرصت ورکړ شي. څېړنو څرګنده کړي چې د ودی په حال کې د ټولو هیوادونو داسې بریالي اقتصادي پروژې لکه مخابراتي شرکتونه باید په پرمختللو هیوادونو کې له خپلو ملګرو کمپنیو سره وتړل سي څو د کار د غیر مناسبو شرایطو بدیل ترلاسه کړي. د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د پروفیسر ترون کنه دویم وړاندیز دا دی چې د سترو تجارتي شرکتونو ترمنځ په کار کې باید هماهنګي رامنځته شي. دی وایي دا حقیقت هم باید ومنل شي چې افغانستان سره د مرستې په برخه کې امریکا یوازینۍ سرچینه نه ده او نه هم په دې برخه کې تر ټولو ستر لوبغاړی ګڼل کېدلی سي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې هر چهارشنبه د مازیګر د څلورو بجو او هر پنځشنبه د سهار د اتو بجو په خبرونه کې واورئ.
ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو درهولان وری سلامونه او نیکه هلی ومني. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په هیواد کې به که خدای کول شاوخوا لس میشتي ورسته د ولسمشري او ولایتي شوراګانو لپاره ټولټاکنې کیږي. په دغه ټولټاکنو کې د خزو ونده څومره مهمه ده، څوک باید ځان نومان کړي او چاته باید رای ورکړل شي، دا هغه پوښتنې دي چې ځوابونه به په نننی ګردی میس کې زمونږ د ګران میلمنو څخه واوري. په ګردی میس کې را سره درې خويندې میلمنې دي: د لوپټي مجلې مسؤوله مدیره برېښنا شیرزی، بسمینا سپوږمۍ. د درې واړو ته ستړي مشي او هرکلی وایو. لومړی پوښتنه برېښنا خورستانه ده چې په انتخاباتو کې د ښځو ونډه څومره مهمه ده؟
انتخابات د یو مملکت سرنوشت په دې کې ټاکل کېږي او ښځه هم د ټولنې نیمایي برخه ده، نو دې کې ښځه ډېر زیات رول لري چې باید برخه پکې واخلي. نو ځکه چې که دغه نیم قشر چې دا سړي دي دغه رایه ورکړي او دا ښځې پکې برخه ونه اخلي، نو زما په نظر دغه انتخابات به شفاف نه وي او کامیابه به نه وسي. نو ښځې ته پکار ده چې ونډه واخلي، په پوره ایمانداری سره خپل ولسمشر یا ولایتي شورا وکیلانو ټاکي، تر څو زموږ د وطن آباد شي. د همدې لارې نه د انتخاباتو لارې نه چې کولی شو چې موږ پرمختګ وکړو او یو ښه نماینده موږ وټاکو.
سپوږمۍ خورستانه هم همدغه پوښتنه ده چې ښځې په انتخاباتو کې څومره مهم رول لوبولی شي؟
لکه برېښنا خور چې ورته اشاره وکړله، ښځه د ټولنې نمایي برخه اشغالوي، نو باید ښځې هم په ټول ټاکنو کې برخه واخلي، ځکه چې دیو هم حق لري چې دیو په خپل خوښه یو آزاد رقابتي لارې نه خپل یو د خوښې کاندید وټاکي. نو باید په انتخاباتو کې برخه واخلي، ځکه چې انتخابات د خپل سرنوشت ټاکل دي، ځکه چې په خپل خوښه یې وټاکي او صادقانه او مسلمانه شخص وټاکي باید چې د افغانستان خدمتګار اوسي.
بسمینی خور، د ښځو ونډه په راتلونکو ټول ټاکنو کې څومره مهمه ده او ښځې باید څه؟
د ښځو ونډه په انتخاباتو کې ډیره زیات ارزښتناکه مهمه غاده برخه ده چې باید ښځې نوملیکنه وکړي او رایه وکړي، ځکه چې ښځه یوه مور ده، یوه خور ده، او هغوی هم د خپل د ځان لپاره، هم د خپل د راتلونکي لپاره، هم د ماشومانو لپاره په اندېښنه دي چې باید سره کوم یو کس چې وکول شي د دوی ماشومان، د دوی کورنۍ په ښه توګه په یو آرامه محیط کې دوی درس وایي، دوی پیشرفت کوي، او هم د ټولنې د ارامتیا لپاره باید دوی یو صادقانه رایه ورکړي تر څو چې وکول شي یو ښه صحیح نفر ځانته ولسمشري کې.
شیرزی خورته، په تیرو ټاکنو کې ښځو په کونړ کې څومره ونډه اخیستې وه، څومره ښځو رایه ورکړې؟
تیرو ټاکنو کې پوره ونډه اخیستې، خو په خصوص په مرکز کې ډېره زیاته ونډه اخیستې. په لری پرتو سیمو کې ولسوالۍ کې چې امنیت کنه ونډه د امنیت له لحاظ هغوی ونه شو کولای چې راشي رایه ورکړي او په ټاکنو کې برخه واخلي، خو په مرکز کې اکثریت ښځو ښه پوره ونډه اخیستې.
بس مینې، آیا په کونړ کې کورنۍ ښځو ته او خویندو ته اجازه ورکوي چې په ټاکنو کې برخه واخلي یا د رایو ورکولو کارتونه ترلاسه
کړي؟ کونړ ولایت کې د اکثریت ښځو ته اجازه ورکوي او بعض محدود خلک دي چې هغوی ته د کورنۍ د خوا اجازه نه ورکول کېږي، او هغوی اوس هم تر اوسه پورې په دې فکر کې چې دا موږ ته یو بېغیرتي ده یا دا موږ ته یو بېننګي ده چې موږ ښځې راشي نوملیکي نه وکړي رایه ورکړي. خو دا یو بېغیرتي او بېننګي نه ده، دا اصل د هغوی حق ده چې هر یو باید، هر یو ښځه حق لري چې نوملیکي نه وکړي او رایه ورکړي.
شیرزی خور، لکه څنګه چې بسمینی ویلي چې ځینې خلک خپلو خویندو میرمنو ته اجازه نه ورکوي چې په ټول ټاکنو کې برخه والی یا کارتونه واخلي. ستا په نظر باندې څه لاملونه دي چې دوی اجازه نه ورکوي؟
زما په نظر یو خو مخکې ما ویل چې د امنیت له لحاظه هغوی زړه نه ښه کوي چې راشي په ټول ټاکنو کې برخه واخلي، او بل ناسم رواجونه دي دلته. داسې ځینې خلک لکه بسمینی خورچې ویلې چې د هغې ته بې غیرتي ودرېږي. خو زه بیا هم زما په نظر سره د دې ټولو خبرو ټول خلک د دې ټول ټاکنو په ارزښت باندې پوه شوي دي. پوهېږي چې همدغه یوه لار ده چې زمونږ د هېواد د سوکالۍ او خوشحالۍ دپاره مونږ دا وکاروو، دغه انتخابات شفاف ډول او ښه نماینده وټاکو. نو د دغه لار نه زما په نظر کېدای شي چې اکثره خویندې پکې برخه واخلي.
ښځې انتخابات ته نه پرېږدي، د رایې ورکولو کارتون ته نه پرېږدي چې وایخلي، څنګه کولی شي دغه شیانو مخه ونیسو؟
نو مونږ کولی شو چې د مپوهاوي د دې دپاره وکړو، غونډې ونیسو د ښځینه قشر دپاره، به خصوص د هغوی خاوندانو ورونو سره چې هغوی ورته اجازه نه ورکوي هغوی سره خبرې وکړو. او ملا امامان کولی شي چې په مسجدونو کې، ځکه چې د هغوی خبرې ډېر زیات تاثیر کوي، هغوی باید تبلیغ وکړي چې ښځې باید برخه واخلي. نور علما کولی شي چې په دې برخه کې تبلیغ وکړي، او د رادیو تلویزیون د لارې مونږ کولی شو چې عامه پوهاوی وکړو د هغې دپاره، تر څو چې د هغوی ذهنونه روښانه شي او راشي برخه واخلي.
ستا په نظر باندې سپوږمۍ څه کولی شو چې په انتخاباتو کې ټولې خویندې او مېرمنې برخه واخلي؟
زما په نظر خو داسې دی چې باید د هغې تبلیغات وشي د جوماتونو د لارې نه، لکه برېښنا خور چې ویللې، عامه پوهاوی د لارې نه، د مسجدونو د لارې نه، او خصوصا د رادیو تلویزیون له خوا نه، چې باید هغې ته پوهه کړي چې باید د دې رایې څومره ارزښت ناکه ده، او د دې په واسطه باندې د هېواد سرنوشت ټاکل کېږي، او د هغې په واسطه هېواد د سولې او ارامۍ بنسټ ښودل کېږي. نو باید چې د همدې د لارې نه دوی پوهه کړو، او هغه ورونه چې دوی ته اجازه نه ورکوي، نو باید هغې په داسې صمیمانه ډول باندې هغې ماما پوهاوی وکړو چې باید خپلو خویندو لورګانو او مېرمنو ته اجازه ورکړي، راشي خپله رایه ورکړي، په مناسبه توګه استعمال.
مننه ستاسو نه. د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، تر دې دمه مو واورېدل چې په ټاکنو کې د ښځو ونډه ډېره مهمه ده، خو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، څو اونیو څخه راپه دې خوا په کونړ او د هېواد په بېلابېلو برخو کې د رایې ورکولو کارتونو ویش شروع شوی دی. اوس په دې خبرې کوو چې کونړ کې د دې لپاره څومره ما پوهونه شوی چې خلک کارتونه ترلاسه کړي؟ د پښتنه بسمینی خور نه کوو چې تاسو څه اورېدلې تر اوسه پورې چې کارتونه والي؟
مونږ تر اوسه پورې د رادیو تلویزیون او د همداسې نور کسان هغوی لپاره مشخص تعین شوی دي چې هغوی باید هغه کسان چې د رادیو تلویزیون نه یعنی ګوري تلویزیون یا رادیو نه اوري، نو هغوی په کورونو کې دي او د دې د ارزښت نه ناخبره دي. د هغه لپاره د مرکزي دفتر لخوا کسان ټاکل شوي دي چې هغوی باید هغه ښځې چې د دې سیمې نه لري دي، هغوی باید پوه شي، د هغې باید انتخاباتو په قدر باندې پوشي، د هغې مفهوم باندې پوشي، او پوشي چې دغه یو کار، دغه یو رایه ورکونه د تلویزیون ته څومره ارزښت لري. نو د هغوی لپاره مشخص کسان مشخص شوي دي چې خلک پوه کړي د رادیو تلویزیون.
اما پوهونه کې د علماو رول
څومره مهم دی؟ د علماو رول ډېر زیات مهم دی، ځکه چې هغوی کله د دین نه، د اسلام نه، د ټولو برخو نه خبر دي، او په دې باندې پوهېږي چې څومره جمهور حق لري، عمومره وطن حق لري. نو په دې لحاظ علما کولی شي چې په ښه توګه، په صحیح توګه هغه کسان چې خپل خو ته اجازه نه ورکړي، هغوی پوه کړي چې هغوی اجازه ورکړي او هغوی نوم لیکنه وکړي.
مننه. شرزي خورستان هم دغه پوښتنه چې څومره د علماو رول مهم دی د عامه پوهونې په کارونو کې؟
لکه څنګه چې تاسو ته پته، زمونږ په هیواد کې، بخصوص زمونږ په دې سیمه کونړ کې چې یو غرنۍ سیمه ده، په دې کې دومره چې د رادیو تلویزیون د لارې نه کومه خبره خپرېږي، هغونه په هغې د خلکو باندې تاثیر نه لري، او تر څو چې دغه علما چې کوم تبلیغ کوي، کومې خبرې کوي، دغه د اسلام له هغه هغې د انتخاباتو په ارزښت، د وطن د په حق باندې پوه کړي، نو دغه علما خبرې ډېر زیات تاثیر کوي.
یعنی دوی کولی شي چې ځینې علما دا وایي چې دا حرام دي، دوی کولی شي چې نور علما او ته نور خلکو ته قناعت ورکړي چې دغه یو صحیح لاره ده، د یو مشر ټاکل په اسلام کې روا دي، باید خلک پکې برخه ولي؟
ولې نشي کولی؟ خو هغوی دلیل به راوړي، قرآن کې دا راغلي دي چې د مشر ټاکل ضرور ده، روا ده. نو هغوی باید هغوی پوه کړي، پوهولی هم شي، ځکه چې دا په قرآن کې راغلي دي، دا د ټولو حق ده.
مننه. بسمینی خور، دې ته به راشو چې پله ښوونکي، زده کوونکي او تاسو څونه رول لرئ چې خلکو ته عامه پوهونه وکړي د انتخاباتو په اړه؟
ښوونکي یا موږ لکه عامه پوهاوي کسان ډېر زیات رول لري، ځکه چې ښوونکي په صنف کې یا په اسمبلی کې شاګردانو ته وایي چې باید ورشي، کارتونه واخلي د انتخاباتو، او په سمه منظمه توګه یې استعمال کړي، ځکه دا زیاتې ګټې لري. یو خو په وطن وطن کې سوله و آرامي راځي، جنگونه له منځه ځي. دې په واسطه د استادانو د لارې نه هم ډېر زیات رول لري. د همه پوهاوي کسان چې دي هغه هم دې کې زیات رول لري، ځکه بعضې کسان چې راډیو تلویزیون نه اوري، لکه دا یو وایي مري، لکه دومره تاثیر پرې نه لري. نو کله چې د دوی کورنیو ته ورشي او لکه هغې په صمیمانه توګه هغې پوهه کړي، نو په هغوی ډېر ښه تاثیر کوي. خصوصا د هغوی سړیان هم لکه په دې آګاهي لکه پوهېږي.
بس مینې خورې، یو پوښتنه دا پیدا کېږي چې په تېرو ټول ټاکنو کې چالي کارتونه راوړل شوي وو، هر چا کولی شو چې رایه ورکړي، او زیاتره د ښځو په جامو کې زیاته درغلي ویل کېږي چې شوې ده. ستا په نظر باندې دغه کارتونه چې نوي کوم جوړ شوي تر اوسه ما اخیستي که نه دي اخیستي، که اخیستي می څه توپیر دغه نورو کارتونو سره لري؟
ما چې په کومه ورځ باندې چې پنځم د جوزا و چې نوم لیکنه شروع شوه، او په اول ورځ کې اولین کارت چې واخیسته په د کونړ ولایت په ښځینه محل کې زه وم، او یو څه توپیر په هغه کې راغلی ده چې یو ټاپه ده د زری په شکل باندې هغه کې نوی زیات شوی ده، او د هغه نور کارتونه لږ متفاوت دي.
داسې نه شي کېدلی چې هغه کارتونه چې پخوا استعمال شوي دي هغه ته اجازه شته؟ که څوک لري باید هغه استعمال شي، یعنی په دې کې درغلی کېدلو امکانات نشته؟
شته، ځکه چې هغوی پروس کال چې هغوی رای ورکړی وو په هماغه درغلیو کې، په جعلي کارتونو کې رای ورکړی وو، او سږ کال یې لږ متفاوت دي، او هغوی په هغه کارتونو کې هم حق لري. اصلي کارتونه او جعلي کارتونه په منځ کې څه توپیر دی؟ که هغه کس چې د دوی هویت معلوموي که هغه توپیر باندې
استعمال اجازه ورکول شوې ده؟ مثلا زه شل دېرش کارتونه لرم، سل لرم زاړه، خدا نه را سره دي که په توپیر پیدا شي سړی به وپېژندلې شي، خو هغه کارتونه چې زاړه دي او جالي او اصلي نه پېژندل کېږي هغه سره به څه کېږي؟
هغه سره د انتخاباتو په ورځ کې هغه سره مخصوص رنګ ده چې کله یو ځل یو سړی رای ورکړي په هغه ورځ باندې بیا نشي کولی چې رای ورکړي.
شرزی خورې، بیا هم پوښتنه همدغه ده چې په تېرو ټول ټاکنو کې زیات شکایت دا و چې خلکو جالي کارتونه استعمال کړي دي، او خلک په جالي شکل باندې پارلمان ته یا همدارنګه ولایتي شوراګانو ته تللي دي. ستاسو په نظر باندې آیا په راتلونکو ټول ټاکنو کې به دغه کارتونه چې کوم دي نوي چې دي خو به درغلي نه کېدای شي، خو زړو کې خو کېدلی شي؟ ستاسو څه نظر؟
زما په نظر کېدای شي چې هغه پخوانیو کارتونو کې درغلي وشي، خو یو خبره ده چې هغه مخکې کارتونه سوري شوي دي، که دغه په یو خاص ماشین باندې سوري شوي دي، که دغه کې لږ خلک پوه شي چې د فرق بکرانی شي، نو نور کېدای شي زما په نظر درغلي پکې وشي.
درغلي زیات امکانات
شته؟
تاسو سپوږمۍ خورې چې درغلي امکانات شته که نشته؟
او خط شته دی، حتمن شته دی، ځکه چې هغه زور یو انسان لکه یو کارت لري او راځي دلته وایي چې زه لکه زما نه کارت ورک شوی دی، نوی کارت بیا مخلي، بیا چې کله اخلي نوی کارت یو ځای کې استعمالوي، او بیا راځي هغه خپله ګوته، یا بعضي خلک چې ډیو باندې پاکوي، او بعضي بیا راځي بل ځای کې رای ورکوي، نو حتمن درغلي کې.
یعنی درغلی زیات امکانات شته دی؟
او زیات امکانات شته.
تاسو خو رای ورکول په مرکز کې کار کوي، داسې څوک تر اوسه راغلی درته چې درنه غوښتي چې ماته سل دوه سوه کارتونه راکړه چې زه یې خپلو خلکو ته ورکړم تر څو په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه واخلي؟
ولې نه، موږ چې دا پنځه شپږ ورځې کېږي چې یو څو نفر موږ ته راغلل، موږ ته یې ویل چې موږ ته داسې کارتونه جوړ کړي، ستاسو څومره پیسې په کار وي موږ یې درکوو. موږ ورته ویل نه، دا د هر مسلمان حق دی چې په خپل حق باندې خپلې چوکۍ ته ورسېږي، او موږ داسې خیانت نه شو کولی. باید چې هر انسان خپله رای په یو نفر واخلي او په صحیح توګه استعمال کړي، دا خو درغلي ده، موږ داسې کار نه شو کولی.
مننه ستاسو نه. درنو اورېدونکو، تاسو واورېدل چې کارتونه اخیستلو خبره څونه مهمه ده. یو څوک کارت وانلی هغه په ټاکنو کې برخه نشي اخیستلی، اوس دې ترازو چې باید څوک ځانونه کاندید کړي، او خلک او په ځانګړي ډول مېرمنې چا ته رایه ورکړي، دا پوښتنه د بسمینی خور نه ده.
هغه کس چې اول د همغه لکه چې اوس چې په افغانستان کې ټول ټاکنې شوي، اول باید هغه شخص د طبیعت د افغانستان ولري، دوم باید هېڅ داسې کوم جنایي جرم ونه لري، هېڅ وخت داسې یعنې کله بندي شوی نه اجرایي جرم ونه لري، طبیعت د افغانستان وي، او قانوني عمر ته رسیدلی وي. هغه کس چې ځان کاندید کړي په افغانستان کې، او هر څوک کولی شي چې بیا هغې ته خپل پخوا خرای ورکړي.
ستا په نظر باندې اوس چې کوم کسان ولایتي شوراګانو ته تللي دي، وکیلان دي، یا پارلمان ته تللي مشران جرګې ته تللي دي، ستا په نظر باندې دا وړ کسان چې باید تللی وي؟
نو ما خو دې چا تر اوسه پورې داسې کوم خاص خدمات نه دی لیدلی چې واقعا داسې کار وکړي چې د افغانستان لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د نوي نسل یا زوړ نسل یا په راتلونکي نسل کې داسې کوم خاص خدمات وکړي. ما د تر اوسه د یو وکیل نه یا د یو رئیس جمهور داسې کوم خاص کار نه دی لیدلی چې واقعا خدمت وکړي.
یعنې وړ کسان نه دي
تللي؟
شیخې، خو پوښتنه هم همدغه ده چې څوک باید ځان کاندید کړي او چا ته رایه ورکول شي؟
زمونږ لکه څوم کار د انتخابات دي چې زمونږ په دې مملکت کې کېږي، مونږ باید اوس مونږ ټول ښه هم پېژندلي او بد هم پېژندلي دي، او باید هغه چا ته رایه ورکړو چې واقعا د وطن خدمتګاري یو تعلیمي معیار معلوم اوسي، داسې نه چې بې تعلیمه اوسي. داسې مونږ داسې وکیلان شته چې په عریضو باندې ښه داسې رئیس جمهور امضاګانې کړي وو، هغه یې تېرې کړي، پوه شوي پرې نه دي. نو باید زما په نظر چې یو تعلیمي معیار معلوم شي چې باید تعلیم یافته کس ته باید ځان کاندید کړي او هغې ته باید رایه ورکړو، او داسې شخص چې د وطن خدمتګار اوسي.
داسې اوس مونږ اورو چې زیاتو وکیلانو ځانونه پوهنتونونو کې داخل کړي، شخصي پوهنتونونو کې، هغوی هم ځان ته تعلیم یافته وي، خو اوس هم داسې په پارلمان کې د خلکو د هغوی اعمال ولیدل، آیا دوی ته بیا رایه ورکول پکار؟
نو خو ما مخکې ویل چې مونږ ټول ښه او بد ټول پېژندلي دي، تور سپین ټول مونږ پېژندلي دي چې څوک ښه دي او څوک بد دي. نو آینده کې انشاءالله چې داسې کار به ونه شي، داسې کس ته به ډېر د ملت ودرېدو وژړېدو، ډېرې کونډې، ډېر یتیمانان، هغه کسان هغه شو وکیلان چې خپل جیبونه فقط ډک کړه، نور څه خاص خدمت یې نده کړی. نو مونږ آینده کې زما په نظر خلک پوه شوي په دې باندې چې باید داسې کس ته رایه ورکړي چې هغه واقعا د وطن خدمتګار اوسي.
من شیرزه خورستانه سپوږمۍ خورې پوښتنه په همدغه شکل باندې چې باید څوک ځانونه کاندید کې کوم صفتونه ولري، او همدارنګه خلک باید چا ته رایه ورکړي؟ ډېر کسان به ځانونه کاندیدي خو رایه باید چا ته ورکول شي؟
هغه څوک باید دي چوکۍ ته ځان کاندید کې چې د افغانستان تابع اوسي، او بل سالمانه اوسي، صداقتي اوسي، داسې نه چې د خیانتګار وي یا د کمبل ملک وي راغلی وي د شر پسات له خاطر نه دلته ځان کاندید کړی وي د افغانستان دورانېدلو لپاره. نو باید داسې څوک ځان دې ته کاندید کړي چې واقعا د افغانستان خدمتګار اوسي، او آینده کې د افغانستان دپاره ښه خدمت وکړي، او د افغانستان دپاره یو غوره شخص وګڼل شي. او باید هغې چا ته رایه ورکړو چې هغه واقعا د افغانستان خدمت وکړي، داسې نه چې زمونږ رایه ورکړو یا د پیسو د لارې نه یا د یو کمیز د لارې نه چې مونږ ته یې کمیز را کړی یا ماشین را کړی دی، مونږ خپله رایه واخلو په هغې یې خرڅه کړو، او وروسته زمونږ انجام چې وي بیا غلط وي، ځکه د افغانستان هماغسې ورامي چې د وخت نه رایه صحیح استعمال شي، په ښه صداقتي انسان ته ورکړی شي. نو باید چې دغسې شخص وټاکو چې د افغانستان واقعا خدمتګار اوسي، او په آینده کې د افغانستان دپاره ښه خدمت وکړي، او د جنګونو او شخړې له منځه لاړ شي او سوله منځ.
اوس پوښتنه دا ده بسمینې خورې، چې زیات خلک لکه څنګه چې سپوږمۍ ویلې چې خلک د خپلوۍ په اساس باندې، دا زما کلیوال دی، دا مې ماما دی، دا مې خپلوان دی، او یا مې همژبي یو یا هم قوم یو، خلک رایه ورکوي، دې ته نه ګوري چې دا وړ دی که وړ نه دی، خو رایه ورکوي. ستا په نظر باندې خلکو ته څه کول پکار دی چې چا ته رایه ورکړي؟
دا کار کې چې دا مې خپل د یاداره تر دسې مرسته کې یاده ورته وعدې ورکوي، او چې تراته رایه راکړه زه به دسې کوم دسې کوم دسې کوم، نو دا اصل یو ظلم ده چې په ځان باندې کوي، دا اصل یو خیانت ده چې دوی کوي. نو دا داسې ظلم کوي چې هم په ځان باندې، هم په هېواد باندې، هم په خلکو باندې دا ظلم کوي چې دا مې خپل ده، دا دې سره هم ژبې یم، دې سره داسې راز لرم چې زه باید دې ته رایه ورکړم. او که هر څوک دا کار کوي چې د خپلوالي لپاره، خپل د هموطنۍ لپاره، خپل د بعضې وعدو لپاره چې هغوی سره ورکول کېږي، د دې په حق لپاره په دې باندې څوک رایه ورکوي، نو هغه ډېره غټه اشتباه کوي، ځکه چې دا په ځان باندې ظلم کوي، په خپل هیواد باندې ظلم کوي.
مننه شیرزي خورې، دوی د وادو خبره وکړه چې ځینې وکیلان یا نوماندان چې ځان نوماندۍ ولسی جرګې ته یا همدارنګه ولایتي شوراګانو ته هغوی وعدې ورکوي، په دغې وعدو باندې خلک ولیږي، تاسو ته به ډېرو وکیلانو چې اوس وکیلان دي هغوی به وعدې درکړي، کومه یې پوره کړې ده تر اوسه؟
تر اوسه پورې خو یو قسم نه ده پوره کړې. لکه مونږ چې ویلې چې مونږ د خپله رایه خرڅوو، که په یو کمیس یا په یو جور جامو یا په پیسو یا په خپلوی باندې چې کله موږ د خپل رای خرڅ کړو موږ به دغه نه د خدمت توقع څنګه وکړو سبا که موږ هغې ته لاړ شو چې موږ ته د زموږ د خدمت که هغه وایي تاسو ما ته خو د رایه داسې نه ده را کړې چې تا ته خدمت کړم تا خو راباندې خرڅه کړې ده او همدغه شان شوي دي یو کس هم خدمت نه ده کړی بس هماغه وخت و خپله رایه خرڅه کړې ده هغه کس او بیا چې ورته نه د خدمت توقع کړې ده ورته نه ده ترسره
یعنې ورته ویل شوي چې تاسو ما ته پیسو یا د کمیس په بدل کې رایه راکړې ویل
شوي دي همدغه شان ویل شوي دي موږ په خپله لیدلې دي اورېدلې
مو یعنې په پیسو باندې رایه
خرڅ شوي پیسو باندې چې رایه خرڅ شوي هغوی بیا خدمت نه ده کړی
څه فکر کوي چې راتلونکو ټول ټاکنو کې به هم پیسې استعمال شي که نه خلک په خپلوۍ ته وګوري ژبې ته به وګوري همدارنګه پیسو او جامو ته به وګوري یا کمیس ته به وګوري زنانه خو اکثره کمیس زړوکي ته ګوري زه خو یو زړوکي خوراکۍ کې راینده کې کار کوي که نه کوي خو اوس خو نغدو کې مسله ده راشه وایلتنې او رایه ورکړه
زما په نظر ما لکه مخکې چې ویلې چې خلک په دې باندې پوه شوي دي چې یو کمیس او یو پیسو باندې او په دې خپلوۍ باندې هېڅ کار نه کېږي تر څو چې موږ خپل وطن ودان نه کړو خپل وطن هم آباد نه شي ښه شخص موږ ولسمشر یا ولایتي شورا ته موږ نه درېږي ځکه موږ خدمت نه شي کولی دوی په دې تېرو کلونو کې ولیده چې موږ چې دغه رایې واخیستې څه خدمت یې ونه کړو نو هغوی اوس پوه شوي دي چې باید خپله رایه خرڅه نه کړو
مننه سپوږمۍ خورې ستا خلکو ته څه پیغام دی چې په پیسو یا په جامو باندې رایه ورکړي یا د وکیلانو په غټو غټو وعدو باندې رایه ورکړي که نه حقیقت ته وګوري او حق ته رایه ورکړي تر څو یو ښه وکیل یو ښه رئیس جمهور وټاکي
زما په نظر دا خو بالکل ښه کار نه دی چې په وعدو باندې خلکو له رایې ورکړل شي یا په یو څه یې ورته منلي چې دا دله درکوم او یا مخکې نه یې ورکړي ورته وایي چې دومره پیسې درکوم او دا رایې ورکړه زما د خاطر نه چې زه کامیاب شم ځکه دا خو سمه لاره نه ده د اسلام د لارې نه هم ناروا ده ځکه چې دا خو داسې شو د یو بل مسلمان حق خوراک دی نو باید هغې چا ته رایې ورکړو چې واقعیا د افغانستان خدمتګار اوسي باید هغه ته وګورو چې دا شخص څه رقم شخص دی واقعیا د افغانستان خدمتګار دی واقعیا موږ ته خدمت کولی شي کنه نو داغه د چیرې نه هر څه معلومیږي
ومننه بس مینه خورستانه اخیری پوښتنه هم ده چې باید خلق او په ځانګړي ډول زنانه چاته رایه ورکړي
عموما زنانه خو په افغانستان کې ډیر ظلم ډیر وحشت او ډیر سخت سخت حالتونه په افغانستان کې لیدلی دي او که د هغوی هغه پخوانی وخت په یاد وسي او واقعا پوه شي چې چا به موږ باندې ظلم کړی څومره چا موږ ته خدمت کړی په د موږ نه هغوی زیاتره پوهېږي په دې موضوعاتو باندې چې چا ښه خدمت کړی او چا بد هغه کس ته درې وکړي چې واقعا دې وشي دوی ته خدمت وکړي او په آینده کې دوی یو ارامه یو سوکاله افغانستان یو سوکاله ژوند ولرزه د افغانستان ټول ملت ته ټول خویندو وروڼو ته فقط دا پیغام لرمه چې هېڅ وخت د چا په پیسو باندې د چا په ماشین باندې د چا په لباس باندې هېڅ وخت دوکه نه شي ځکه چې دا یو خیانت ده که څوک خپل کار خرڅوي نو په دې باور شي چې هغه خپل ځان هم خرڅوي او په دې باندې باید وایم چې هغوی تنها یوازې د ملت خلک نه غولېږي په دې باندې وکیلان هم غولېږي ځکه چې د وکیل نه دوی خلک د افغانستان خلک پیسې اخلي ماشین اخلي لباس ترې نه اخلي او کله چې د پردې شاته ځي هغه چا ته رایه ورکوي چې هغه د هغې خوښه وي او په دې نه د ټول نه هیله کوم همدا مې هیله ده چې نه د وکیل د خلکو په خبرو باندې وغولېږي نه د خلک د وکیل په خبرو باندې وغولېږي
څه پیغام لري چې چا ته رایه ورکړي خویندې او په ځانګړي ډول په
زما د ټولو وطنوالو نه بخصوص د خویندو نه دا هیله ده چې کوم خویندې چې کارتونه دي اخیستي رادې شي اوس دغه د نوملیکنې پروسه شروع شوې ده اول دې خپل کارت واخلي داسې نه چې بیا وروسته بیا دې واربان کوي بیا او خپل داسې کاندیدانو تراکي چې وړ شخص یې ښه لایقه کسان اوسي واقعا د وطن خدمتګار اوسي او د ټولو خویندو نه مې دا هیله ده چې راشي او په دې انتخاباتو کې پوره برخه واخلي
مننه ستاسو درې واړو نه چې تاسو په نګردي میز کې موږ سره ګډون وکړو په انتخاباتو کې د ښځو د ونډې په اړه معلومات ورکړه ډېره مننه ستاسو
Thank you. شما و گران دیر می آدی دی دا سلما شا بیا بجازا دیت للو نا